افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو توجه است. ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېر برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوی ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ورې چې ټاکل سوی د کابل پروسې درېمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. پیل خبرونه کوو. ولسمشر غنی یو اربیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیئت او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو اربیا پر وسلولو طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. شغلی غنی په کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نسته او طالبان باید د نړیوالو تر څنګ له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو باندې زناره کو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنگ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، هیچا په مقابل کې جنګېږي. د ملي وعدت حکومت لکه څه وعده کړې وه تاسو ته یې شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغو خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیئت او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د دې خبرو مشري کوي پرون په ټویټر کې ولیکل په تیرو درې ورځو کې خبرې ګټورې وې او وایي چې دوی د تفاهم او بالاخره د سولې پر لوري ټکني خو استوار ګامونه اخلي. خلیلزاد زیاتوي چې دواړه لوري به د دې دوه ورځنۍ وقفې پر مهال په خپلو کې سلا مشورې وکړي. هغه هم دا راز یادونه کړې چې په قطر کې له روانو خبرو سره په یوه وخت کې په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د یوه ملي ټیم د جوړېدو په هڅو کې هم پرمختګ سوی دی. جمهوري ریاست پرون وویل چې د سولې پروسې د ښه پرمختګ لپاره د حکومت په مرکزي هیئت کې پر بدلون او پراختیا غور روان دی. د بلخ ولایت چارواکي وایي په چاربولک ولسوالۍ کې د وسلوالې جګړې له کبله درې پولیس وژل سوي دي. په چاربولک کې د محلي پولیسو یو قمندان محمد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلولو تر حملې وروسته د اختپې سیمې په مربوطاتو کې سوې ده. سرچینه وایي د نښتې پر مهال څلور پولیس د وسلولو طالبانو لخوا اسیر سوي هم دي. شغلې امن وایي د دې جګړې له کبله وسلولو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. په وروستیو نږدې دوو میاشتو کې د بلخ په څو ولسوالیو لکه چاربولک، چمتال او شولګرې کې د ناامنیو پیښې کیږي. د بنګلادیش حکومت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اطلاع ورکړې چې د میانمار د روهینګیا 100,000 مسلمانانو له منلو وروسته نور کډوال نسی منلی. د بنګلادیش د بهرنیو چارو وزارت معین شاهد الحق پرون ویل زه خوښنه یم چې امنیت شورا ته اطلاع ورکوم چې نور په هغه موقف کې نه یو چې د میانمار نور وګړي ومنو. ملګرو ملتونو د میانمار یا برما پراخین یالت کې له کورونو د روهینګیا اقلیت شړل د عامه وژنې په توګه درج کړي دي. د دغو وګړو ډیره برخه د افراطي وسلولو پر ضد د میانمار پراخین کې د برما د پوځ او د هغه د پلویانو د اقداماتو له کبله د 2018 میلادي کال تر اګست میاشتې وروسته کډې کولو ته مجبوره سوه. میانمار چې ډیری اوسیدونکي بودایان دي د قومي تصفیې راپورونه رد کړي او ټینګار یې کړی چې امنیتي ځواکونو یې د افراطي وسلولو د حملو په ځواب کې اقدامات کړي او ملکیانو ته زیان نه دی اړولی. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او یوازې د ځینو بندیزونو لغوه کېدل غواړي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې د بندیزونو مسأله د ده او کیم په خبرو کې د خنډ اصلي ټکی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو پرون په هانوی کې خبرلانو ته وویل که امریکا په مشخص ډول هغه بندیزونه چې پر ملکي وګړو په تیره د عامو خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کوي لغوه کړي نو هیواد به یې په یونګ بیون سیمه کې د اټومي تولید ټول تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. د شمالي کوریا اصلي اټومي تاسیسات په یونګ بیون کې دي. دونالد ترامپ او کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وکتل، خو پرون دواړه د موټرو په جلا کاروانونو کې د سرمشریزې له ساحې څخه ووتل او هغه مراسم هم لغوه سول چې د ګډې موافقې د لاسلیک لپاره پلان سوي وو. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایریکی کاتاینین پرون د ترکیې له مالیې وزیر برات البیرخي سره په استنبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل سوی دی. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنې کې غړیتوب ته کاندید ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2018 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفانو ځپل پیل کړل، نو له هغو شرایطو وروسته پاتې سوه چې په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کیږي. په اروپایي ټولنې کې د ترکیې غړیتوب اوس مهال ځنډیدلی او د دې ټولنې غړي هیوادونه لا هم پر دې نه دي سره جوړ سوي چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي او که څنګه. ټاکل سوی د کابل پروسې درېمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. تمه ده چې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون په دې غونډه کې هم د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وسي. احمد تکل او نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په درېمه غونډه کې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي، په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي. نږدې یو کال مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې له طالبانو سره د بې قیدو شرطه خبرو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د کابل د پروسې په راتلونکې غونډه کې به چې نیټه یې لا نه ده معلومه د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
بیشتر از 30 کشور و سازمان های بین المللی در نشست کابل دعوت
خواهد لدیر شو. زیات و هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. بحثونه به د سولې په اړه وي، ځکه چې د سولې او د سولې د بهیر نوښت هم افغان حکومت کړای دی. تر اوسه مشخصه نیټه نه ورته لرو، خو ډیر ژر به جزئیات در سره شریک کړو. وروسته له دې چې نیټه معلومه شوه، بیا به په دې برخه کې کار پیل کړو. که څه هم افغان حکومت د دې غونډې مشخصه نیټه نه ده ښودلې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې حکومت ته د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. انټرفاکس خبری اژانس د دې وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا غونډه د روانې کب میاشتې په 16 نیټه جوړیږي او بحثونه به د سولې د خبرو لپاره پر تیاریو او د افغانستان په قلمرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه متمرکز وي. د کابل د پروسې د درېمې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاریو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو 15 پړاو پیل شوی دی. که څه هم په دې خبرو کې د یوې 2 ورځنۍ وقفې خبر ورکړل شوی، خو ښکاري چې دواړو خواوو په دې خبرو کې پرمختګ کړی. ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دوی د تفاهم او بلاخره سولې پر لور ټکني خو استواره ګامونه اخلي.
ومردل چې ټاکل سوی د کابل پروسې درېمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي چې د افغانستان د سولې پر هڅو پکې بحث کیږي. د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو له هغو 1500 کسانو ژمن لیکونه واخیستل چې دوی د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب ته معرفي کړي دي. وصل وصل او نور تفصیل.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرۍ لپاره ولسمشۍ ماڼۍ ته پیژندل شوی او 1500 تنو نومان کمشنرانو د بریالي کېدو په صورت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د شفافیت اصلاحاتو او قانون د پلي کېدو ژمنه وکړه. دوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه ژمنلیکونه چې د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا چمتو شوی وو لاسلیک کړل. د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو د نومان کمشنرانو د غوروي کمیټې یو غړي حبیب الله شینواری د دغه ژمنلیکونو د لاسلیکولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
کای موږ د 15 لسنه معرفي کړل، اما د دې لپاره چې خپله واسطه یو مخنیوي او کوچ ثباته هر یو کمشنر د مادي 15 نفر نه یو څوک کمشنر کیږي، هغه خپله واسطه د قانون خلاف یو کار کوي. موږ مخکې نه د تعهد نامه یا ژمنلیک دوی سره امضا ک چې ثباته د ژمنلیک دوی ته هم خو او خلکو ته هم خو چې د موږ دوی سره امضا کړي 15 لسنه موږ په دغه کار سره جواب دی کړل خلکو ته مدني ټولونو ته چې خپله غستم کم خلاف کارونه کی
د مدني ټولونو استادو د دوی لخوا له معرفي شوو دغه 15 لسنه وغوښتل شي د انتخاباتي کمیسونونو د کمشنرانو په توګه د بریالي کېدو په صورت کې د هیواد راتلونکي ټاکنې رڼې او په بې پرې ډول تر سره کړي. دوی د 1990 مریز کال د ولسمشیزو انتخاباتو له نوماندانو هم وغوښتل شي په ټاکنیزو کمیسونونو کې د غړیتوب لپاره د یو اتیا نوماندانو چې شپږ شپېته د سیاسي ګوندونو او 15 د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا معرفي شوي خپلې رایې په کارپو او مسلکي کسانو ته وکاروي څو راتلونکې انتخاباتي چارې په ښه توګه سنبال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مدني ټولنو مرکز د انتخاباتو اړوند د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیسونونو د کمشنرانو څوکیو لپاره جمهوري ریاست ته د دغو 15 تنو معرفي کول سلیقې او شخصي وبلل. د دغه مرکز چارواکو او غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال انتقاد وکړ چې معرفي شوي کسان مسلکي نه دي، دا کار د یو شمېر انتخاباتي بنسټونو په نوم انحصار شوی او نورو مدني بنسټونو ته ونډه نه ده ورکړې. خو د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه بیا دا نیوکې پر ځای نه بولي او په دې برخه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي. وایي چې د یادو 15 تنو څخه په همدې هدف ژمنلیکونه واخیستل چې د بریالي کېدو په صورت کې د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو لخوا ولسمشرۍ ماڼۍ ته پیژندل شوي دغه نوماندان هم ژمنه کوي چې د بریالي کېدو په صورت کې به شفافیت او د قانون پلي کېدو ته کار کوي. د دوی له ډلې حبیب الرحمن ننګ او ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته ویل
مونږ باندې د رئیس جمهور نوماندانو باور وکړ، نو هلته مونږ د فساد په وړاندې مبارزه او همدارنګه د وړو قدرونو ګمارل او په څنګ د دې کې شفافیت تضمین او همدارنګه د خپلواکۍ ساتل او بېطرفي ساتل حفظ کول دغه به زموږ د لومړیتوبونو څخه وي.
فاصله دی به که مونږ هلته لاره پیدا کړه دا کمیسون به واقعا د انتخاباتو کمیسون وي او د هیوادوالو رایه به موږ د خپل ځان نه په ډیر پام ساتو. د هیڅ چا رایه به بې ځایه نه ضایع کیږي او هیڅ څوک به د خلکو د رایه پرته قدرت تلاره نه پیدا کی.
د انتخاباتو د تعدیل شوی قانون لمخه انتخاباتو ته اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید د یو اتیا کسانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. سو ولسمشرۍ له دغه شمیر 14 کسان د کمشنرانو او دوه نور د انتخاباتي کمیسونونو د درلنشا د رئیسانو په توګه وګماري.
د مخابراتو وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارډونو له مصرف کوونکو د 10% مالیه راټولولو سیستم د جوړولو تړون پرون له یوې امریکایي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. تفصیل له خان محمد سینا.
وروسته له درې کلونو چې د مخابراتو وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو په مصرف کوونکو 10% مالیه ایښې ده، دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ د یادې مالیې د شفافې راټولونې لپاره د یو پرمختللي سیستم د جوړولو په هدف له یوې امریکایي کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ. دغه تړون چې په همدې ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په شتون کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شوی و، د مخابراتو وزیر شهزاد ګل اریوبی په اړه خبریالانو ته داسې معلومات ورکړل.
د قرارداد قیمت $1.1 million دی. قرارداد 15 میاشتو دپاره دی، خو لومړنی هغه د 10% سیستم چې هغه په 4 میاشتو پورې موږ باید جوړې کړو، فعالې کړو او د دې څخه باید ګټه واخلو. بقایا وخت چې دی د کمپنی به موږ سره کار کوي چې دغه سیستم نه ښه صحیح ګټه واخلو، ظرفیت سازي باید وکړلی شي، عملیاتي کارونو کې به راسره وي.
خاغلی اریوبی وویل د دغه سیستم په فعالیدو سره به په دې اړه د افغانانو ټولې دغه پوښتنې ځواب شي چې د یو منظم او شفاف سیستم د نشتون له امله د غیر راجستر شو کریډیټ کارتونو 10% مالیه چیرې ځي. د ده په خبره د دغه سیستم په فعالیدو به د کریډیټ کارتونو 10% مالیه په شفافه توګه د دولت له عوایدو سره جمع شي. خاغلی اریوبی دا هم وویل له درې کلونو راهیسې چې د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو 10% مالیه وضع شوې، تر اوسه له دې لارې دولت ته څه باندې 4 میلیارد افغانۍ عواید رسیدلی دي. د مخابراتو وزارت وایي مخکې له دې هم د دغه سیستم د جوړولو هڅې کړي خو معیاري کمپنۍ ورته حاضره شوې نه وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلک د ولسی جرګې غړي او ځینې څارونکي بنسټونه وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې هر ورځ په زرګونو کریډیټ کارتونه د استفادې وړ ګرځي، خو د مخابرات وزارت نه دی توانېدلی چې د وضع کیدونکي 10% مالیې شفافیت معلوم کړي. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون منشي موسا خان نصرت لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل د مخابراتو وزارت د دغه سیستم په جوړولو کې ډیر وخت ضایع کړی او اوس چې ژمنه کوي هیله د پاړه د ملت اندېښنې لرې کړي.
د دې سیستم په واسطه باندې چې اجازه دي د شبکو کلنۍ عواید او د دوی د 10% ټیک ټول کبل صفار شي، خو زه په دې عقیده نه یم چې د څلورو میاشتو په اوږدو کې به دوی دا سیستم ایجاد کړي او عملي به شي.
خاغلی نصرت دا هم وویل کله چې د دولت لخوا په کریډیټ کارتونو د 10% مالی موضوع رامنځته شوه ولسی جرګې ورسره مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې لومړی د سیستم جوړ او بیا د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو دغه مالیه وضع شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د علوم اکاډمۍ لوري د خدای خدمتگار کتاب د مخکتن لغونډي راپور برابر کړي.
هغه څه چې ارجوال صاحب د خدای خدمتگار تحریک په برخه کې په دې اثر کې سړلې ډېر نوې دي.
په هنر جاج کې له ډاکټر صادق ژړک سره په کوټه کې په فرهنګي فعالیتونو غږېدلې یو.
کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني.
فنکار برخه کې له شاعر، لیکوال او ژورنالیست داود تپان سره د هغه په نوې شاعرۍ غږیږو.
پخوا موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه تګ واوري.
واسکاټ یې پر کړوپې ملا دومره وزن اچولی و لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول.
په ادب جام کې به د اپریدي قلندر په اړه معلومات وړاندې کړو.
په قوم اپریدی او د باړي او جمرود درودونو په شاوخوا کیسې کېدلی او لوی شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیري وروستی لیک واوري. زما خوږی محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلي جیب کې، یوازې 100 افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
یو زړور، ننګیالی او اتل ځوان په سړو تودو کې په یوې کوچنۍ مورچه کې ناست دی، د وطن او خاورې ساتنه کوي. هغه له دښمنه ډار نه لري، یوازې د خپلې خاورې د ساتنې په پار خپله سینه سپر کوي او خپل وطن د دښمن له شومو اهدافو ساتي. دا ننګیالی ځوان په خپلې خاورې او خلکو مین دی، نو ځکه له خپلې خاورې او خلکو خپله وینه جاروي او خپلې محبوبې ته داسې وایي: که غلیم لما برې یوړ محبوبې، ستا پړونې دې زما د سر کفن شي. دوی ته وطن خپل لوی کور ښکاري او د خپل لوی کور د ساتنې لپاره یې خپل کوچني کور نه پرېښي او د زړورتیا له یوه لوی فکر سره شپې ورځې تیروي. هو، دا سرتیری دی، هغه زړور ځوان چې په خاورې او خلکو له خپله سره تیر دی، هغه باتور چې خپل راتلونکي نسل ته حماسې زیږوي، او هغه ننګیالی چې د ننګ کیسې به یې سلګونه کاله ژوندۍ وي. د ګڼو سرتیرو کیسې مې اوریدلې، د چا بې وسۍ ژړولی یم، د چا په زړورتیا مې ویاړ کړی، د چا کورنۍ ته خفه یم او د چا تنهایی وژلی یم. هو، افغان سرتیری په هر حال خپل وطن او ناموس ساتلی، د دوی کارنامې به کله هم هیرې نه شي، د دوی په سرخندونو به حماسې ولیکل شي او د یوه راتلونکي پر امن افغانستان بچی به یې د تاریخ په بڼه لولي، ویاړ به کوي او وطن سره د مینې یو سمبول به یادوي. سرتیریا، ستاسې له مینې به مینه اخلي او د دغه وطن د آبادۍ په لور به ګام ږدي. د کب نهمه د سرتیری ورځ وه، نو موږ هم د نننۍ راډیو مجلې تړون د هغه سرتیری په نوم کوو چې همدا اوس په سنگر کې پروت دی او د وطن ساتنه کوي. دا مجله د هغو سپیڅلو سرتیرو روح ته ډالۍ کوو چې د خپلې خاورې او ناموس د ساتنې په پار یې خپل سرونه بایللي. نو په پیل کې له فرشتې غنی نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست اداري ودانۍ جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مالی اداري او ګرځندوی د موینې پوهنیا رسیدې مشغان مصطفی لخوا پرانستل شوه. دغه ودانۍ د بامیانو په نوی ښار کې د څه د پاسه درویش میلیونه افغانۍ په لګښت د 400 متر مربع ځمکه په ساحه کې د ښار او کور جوړولو وزارت له بودیجې څخه په یو کال کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د دغه ولایت نورو مسؤلینو هم ګډون کړی و. افغان هنرمند لینا عالم د خزینه لوبغاړي غوره جایزه وګټله. د هیواد هنرمند لینا عالم او هندي هنرمند دیپیکا د زیتو د نړیوال جشن ورې د خزینه هنرمندانو ډیره ښه جایزه وګټله. د هیواد د سینما مشهور هنرمند لینا عالم د زیتو په نړیواله سینمایي جشن واره کې چې په تانزانیا کې جوړه شوې و د خزینه لوبغاړي ډیره ښه جایزه ترلاسه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې پر وړاندې د داوګندا او هندوستان د هیوادونو خزینه هنرمندان هم دغه جایزې ته نوماندي وي چې افغاني هنرمند لینا عالم او د بالیوډ مشهور ستوري دیپیکا دغه جایزه وګټله. د نوروز جشن د جوړولو د ملي کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د موین پوهند محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې پوهند محمد رسول باوري په لنډو خبرو کې وویل چې موظف کمیټې د نوروز جشن د خیر نمانځنې په خاطر خپل کاري رپورټونه وړاندې کړي. د زیاته کړه چې د نوروز په جشن پورې اړوند د ټولو مسایلو تنظیم په اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې مربوط دی. د سرګندونو مخه د راتلونکو کال د نوروز په جشن کې د فرهنګي او هنري ننداري او د عکس او کتاب او لاسي صنایع نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شي. وروسته د غونډې برخوالو په اجنډا کې د شامل موضوعګانو په باب خبرې اترې وکړې.
تیرونه د افغانستان علوم اکاډمۍ د خدای خدمتګار له 1929 نه د 1928 یو ستراتیژیک غوراوی کتاب چې لیکوال او څېړونکی احمد الله ارچیوال لیکلی مخکتنه وکړه. په یاده غونډه کې ګڼو لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې وه. زموږ همکار همایون هیواد دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کب د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب چې احمد الله ارچیوال لیکلی له 1929 کال څخه تر 1940 کال پورې د خدای خدمتګارو په تحریک بحث کړی او د دې تحریک بیلابیل اړخونه یې راسپړلی دي. دا کتاب د مخکتنې په پیل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د خدای خدمتګارو د تحریک په پیژندلو کې یو غنیمت اثر دی.
دغه کتاب چې د خدای خدمتګارو د تحریک پر بیلابیلو اړخونو علمي څېړنه ده او دا خبره پکې په دلایلو او شواهدو ثابته شوې چې د خدای خدمتګار تحریک یو ستراتیژیک انتخاب و. دا اثر د خدای خدمتګار د تحریک په پیژندلو کې هم یو غنیمت اثر دی او علمی اکیډمیک حیثیت لري چې هر خبره یې په سند ماخذ او حواله باندې ولاړه.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر څېړنوال رفیع الله نیازی وویل د خدای خدمتګارو د تحریک فکر د خپلې ټولنې د ارزښتونو یو امتزاج و ځکه تر اوسه هم لارویان لري.
هغه څه چې ارچیوال صاحب د خدای خدمتګار تحریک په برخه کې په دې اثر کې څېړلي ډېر نوي دي، ډېر سیستماتیک څېړل شوي دي. هغه سیاسي فکرونه او ایډیالوژیو چې په هغه سیمه کې موجود هم پر باچا خان تاثیر نه کړ او بالاخره د هغې په نتیجه کې دوی د یو داسې فکر په فکر کې شول چې هم دین او هم دنیا په دې معنی چې د حجرې او د جماعت یو امتزاج و او د دې امتزاج په نتیجه کې خدای خدمتګار تحریک رامنځته شو او دا چې تر اوسه پورې پیروان لري هم یو علت همدا دی.
لیکوال او د ولسمشر فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب د افغاني تاریخ او د فکر د تولید په برخه کې یو واقعي زیاتونه وبلله.
د چوال صاحب دغه کتاب البته نور آثار هم دا دواړه خصوصیت لري. دای تیتو پر خبرې نه کوي. کتاب له اول مخه تر اخر بخه وګوري یو واحد فکر او واحد سیستم او یو واحد میتود باندې لیکل شوی اثر وړاندې کوي او له بلې خوا خپل وخت پیغامونه لري. دا کتاب له لوی سره له تاریخ سره تعلق لري. د تاریخ پیسه کې ویل کیږي چې د تیرو پیښو بیان دي، خو د واقعي تاریخ لا دقیق تعبیر باید داسې وکړو چې د تیرو پیښو بیان اوسنو خلکو ته وي. هره زمانه خپلې اړتیاوې لري، خپل مشکلات لري، او سترګور مورخ هغو ته په پام سره تاریخ لیکي. زموږ تر ټولو لوی مشکل په تیرو څلوېښتو کلونو کې د تشدد مشکل دی. آرشیوال صاحب چې د فکر څښتن دی، د خپل وطن په تاریخ کې یو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې د ده د زمانې د خلکو ستونزو ته ځواب وایي.
د افغانستان د علومو اکاډمي مشاور اکاډمیسین سلیمان لایق د باچا خان او خدای خدمتګار د تحریک مبارزه په حق وبلله او غوښتنه یې وکړه چې د دې تحریک په اړه دې ډیر څه ولیکل شي.
یقینا د باچا خان مبارزه او د ده خدای خدمتګاران د افغانستان د تاریخ سره مخامخ تړاو لري. دا سیمه له افغانستان نه جلا شوې وه، اوس هم چې څوک امانتن پې ناست ده هغه هم په دې پیږي چې په پردۍ خاوره باندې ناست ده. او دا واقعیت دا ده چې د پاچا خان مبارزه ډېر حق به جانبه مبارزه وه. تاسې وګورئ چې نن په موږ خاوره کې بیګانه ناست ده او موږ تاسې ځورئ. زه د دې دپاره دا وایم چې په دې باید اکتفا ونه کړي. یو ډیر ښه فصل باب شروع کړی ده.
د کتاب لیکوال احمد الله ارچیوال ویل باچا خان د نړۍ د نورو مبارزو په څیر مشهور شوی نه دی، او وجه یې همدا ده چې د ده په اړه په اصولو څیړنې نه دي شوي. ده ویل په خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوي کتاب کې هڅه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک یوه تاریخي پیښه نه بلکې یو ولسي تحریک معرفي کړي چې جوړېدو یې کلونه وخت نیولی.
په خدای خدمتګار باندې چې یا په باچا خان په جون باندې چې کوم ریسرچ شوی دی، کومې څیړنې پې شوي دي، دا څیړنې د څیړنو د اصولو مطابق څیړنې نه دي. دغه څیړنې اکثر یا عاطفي دي، او د دې خدای خدمتګار تحریک سره د یو تاریخي پیښې په توګه باندې چلند شوی دی. د دې سره د یو تحریک په توګه باندې چلند نه دی شوی. د دې لپاره چې موږ او تاسو خپل د مسؤلیت ادا کړو، چې موږ د باچا خان سره تړلي قوم خلک یو، او دا زموږ او تاسو مسؤلیت دی. باچا خان زموږ او تاسو یو ارزښت، او خدای خدمتګار زموږ او تاسو یو ارزښت دی. دا نړۍ ته مور وپیژنه او خپل آینده نسلونو باندې وپیژنه. ضرورت دا دی چې موږ د ریسرچ د منل شوو اصولو مطابق په دې باندې باید ریسرچ وکړو. ما هم دا کار کړی دی. ما د ریسرچ د اصولو مطابق یو سوال یا یو پوښتنه مطرح کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا خدای خدمتګار تحریک ستراتیژیک تحریک وو او که ستراتیژیک نه و؟ د ستراتیژیک ولسي تحریکونو یو تعریف دی، ډېر تعریفونه دي، خو زما دپاره دلچسپ تعریف یې دا ده چې وایي تحریک چې دی د عرضه او تقاضا ده، ډیمانډ اینډ سپلای ده، ضرورت به وي بیا به تحریک رامنځته کیږي. نو ما په دې کې د باچا خان په 1920 او د 1920 دې کلونو کې چې باچا خان هلته جون کو، ما د پښتنو ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، کلتوري او په عین وخت کې پښتنو چې کومې جګړې کولې، دا مې ارزولې دي او دا مې څېړلې دي. باچا خان دې نتیجې ته رسېدلی و چې جنگ په میدان کې موږ انګریزانو له ماتې نشو ورکولې. ضرورت دا دی چې باید موږ یوه بله لار، یوه متبادله لار ولټو. هغه متبادله لار چې د عدم تشدد لار ده. د عدم تشدد کې یو سوی تفاهم د ډېرو خلکو سره دی. هغه دا د فکر کوي چې عدم تشدد خلکو ته وایي چې تاسو غلي شئ. عدم تشدد دې ته نه وایي. عدم تشدد دومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنگ فعال دی، خو د مبارزې هغه لارې چارې او وسایل بدل دي.
په جنوبی پښتونخوا کې د پښتنو یو بل ځانګړی فرهنګي حوزه موجوده ده چې د ژبې او ادب لپاره ګڼ کارونه کوي. د مهال ګڼې مجلې او کتابونه پکې چاپیږي. د څېړنې په برخه کې هم کارونه شوي او لا هم روان دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر صادق شړک سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
ډاکټر صاحب که په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې ووایي چې اغلته د پخوا په څیر اوس داسې لوی غونډې، سیمینارونه او داسې وړې ادبي غونډې، مثلا هفتهوارې، میاشتنۍ غونډې شته؟
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بېلابېلې ټولنې شته، په اره ولسوالۍ کې شته، په اره سیمه کې شته، د ژوبنیواله تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ، سنجاوۍ، زیارت، په دې ارنایي پورې چې زموږ کومې ادبي ټولنې شته، هغوی فعالیت کوي. هفتهوارې، اونیزې او میاشتنۍ، 15 ورځنۍ غونډې کوي، او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چوغ کی واج افغانان کلا رضای شرکت کی خوشتانی نو بین الافغانی سیمینار نو مجم تیر کال کړي دو ورځنی بین الافغانی سیمینار درې نمونه درې وړونه تر سر لیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سیف رحمان سلیم ته ځنګړی وو نو دغه غونډه په جنوبی پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخه یا د پښتو ادب غورځنګ او نړیوال مرکې لاړخه یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې دغه ولړۍ روانه شوې ده.
تاسو چې کوم سیمینارونه کوئ لوی لوی سیمینارونه وي بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ لګښت یې له کومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو کوم مجلې ورته چاپ کوو موږ د ولس په سطحه یا د شخصیاتو په سطحه باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي موږ کتاب باندې نوم او قسم چاپ کوو که بیا څو کسان په ګډه وکړي بیا یې ټولنې په یادښت کې د هغوی یادونه کوو نو موږ دا څومره کار کړی د پښتنو په ملاتړ او کومک مو کړی.
تاسو مخکې د کوټي اکاډمي خبره وکړل چې دوا لوی لوی سیمینارونه هم کړی دي او اوس خو هغه ته سرکاري پند هم ملاويږي. کدارته وایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه تاسو د دغه اکاډمۍ نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمي دا د یو رسمي ادارې نه ده چې د یو پونتون یا د یو دسي اکاډمۍ لکه علوم اکاډمۍ یا پښتو اکاډمۍ په خبر دسي ورزه حیثیت نه لري. ډیر لوی توقعات اکاډمۍ چې دوی باید دغه پیسې په ښه طریقه په ښه ډول د کتابونو د چاپ علاوه باید چې داسې کارونه موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی وو چې دوی باید چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په اره ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو خاص کر لکه سوی ارنایي د زمونږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته په سوی کې بیخي واده بې ټولنه هم نشته. موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ او پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه. نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فن پیسې استادانو ته مقرر شي نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا په هغو پښتنو کې چې پښتو نه لوستلی را پیدا شي.
تاسې چې کتابونه چاپ کړي دي دغه کتابونه تاسې مارکیټ ته وړاندې کوئ په کوټه پېښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خدا دی چې موږ چې کله سیمینار کوو دا تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو سټ کتابونه ویشو نو که سل کس راغلي که یو نیم سل راغلي دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي یا په وطن او په شاوخوا کې د سیمې چې هلته کتابتونونه وي پوهنتونونه وي پښتو څانګې موږ ویډیا ورکو. له دې علاوه که بیا موږ ته څه کتابونه راپاتې شي دا چې موږ چیرته لیږو خصوصا په آزاده خاوره کې په کابل پکتیا ننګرهار کندهار کې د کتاب مارکیټ زیات دی او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی ځکه چې هلته پښتو ډېره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې. په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې لا دومره نه ده که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
تاسو یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ. د دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چاپ هم نه وراوښت په فکري او دغه والخ پر خپل ځای خبره ده. ما دا فکر وکړ ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور د ترکی خو زوی نشته نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې دي نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په پوټوکاپۍ په بڼه چاپېده موږ دا له سره کمپوز کړه پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه څلور ناولونه سنگسار چړه سپین او د بنګ مسافری موږ خو په شوق دغه کتابونه ویشل. په مغه شپو کې زموږ بابا دی خدای وبخشي هغه وفات شوی په 2010 کې نو کله چې به د طالبانو دوی کولې ماشام ته موږ خو ته ریواج بیا یو جیب خرص د طالبانو ته ورکو د دې ختم د دواو نو د دوغه طالبانو به د طریق سره په کتابونو خبر شي ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې ضرورتانه نورې چې نه غواړم د کتابونو راکړه نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاتحه کې هم د کتابونو به ما نه وړل او دا خدای شته چې که طالبانو که ملایانو که مجاهدینو او که کمپرستانو ټولو دا کتابونه خوښول.
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه و پاتې؟
نه هغه پاتې نه و. په هغه کې موږ یو کار کړی و چې د امین صاحب سریزه چې وې په لومړي چاپ کې موږ نه وې چاپ کړي ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرېږي کمیونیزم ته ودرېږي خو دغه د بغیر سریزو چې موږ دا شی چاپ کړه په هغه کې چې کوم شی و هغه یو واقعیت و. دا زما یقین دی چې کوم طالب او کوم ملا د ترکی ناول وسته یو ما چې ډېر قدردانۍ راکړی دی بیا تیر کالم چاپ کړی د داستاني کلیات په شکل کې مم چاپ کړی وو چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتور خلک چې دي موږ ته ډېر ریسپانس راکړی.
دا
داود تپان په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې هغه نوم دی چې ګڼ ځوانان یې له نامه سره آشنا دي. هغه نه یوازې دا چې شاعري کوي، خبریال هم پاتې شوی. په شعر کې نوې رنګینۍ، ساده والی او سلاست د هغه شعر ته ښکلا ورکړې ده. هغه وایي چې پخوا یې مینې ته شاعري کوله، مګر اوس د وطن درد ته. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیره مننه تپان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه مر سره کومه. هغه تپان چې کلونه کلونه پخوا او شعر لیکه، او هغه تپان چې اوس یې شعر لیکي، څه توپیر دی په منځ کې؟
په دې توپیرونو خو زه خپل عمره نه پیګم، لکه څومره سیدی مونږ لوستون کې شاید پوه سي. ولې پخوا مینی ته شاعری کوله، اوس نور دردونه هم ورسره یوځای سوي دي.
هغه کوم دردونه دي چې د مینی درد هیر کاو؟
څومره انسان پخیږي، هغومره خبرې تلل کیږي، په ټول پوره راخیږي، هغومره لیک ته پام کیږي، هغومره خپل فکر ته پام کیږي، او په ځان هم فکر کیږي چې زه د کوم هدف لپاره د کوم ځای نه کوم ځای ته ځم. پخوا مونږ دا فکر نه کوو چې مونږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو. یوازې هدف مینه وه، او هغه هم د مقابل لوري سره.
تپان صاحب، کله چې شاعري نوي وي او یو شاعر په هغه وخت کې په شعر پیل کړي، یا تازه په شاعري پیل کړي، هغه وخت کې هغه تاثرات هم ډېر زیات وي له نورو. که د یو چا شعر واوري هم سړی متاثره شي، زړه کې وي چې کاشکې زما شعر. هغه وخت تاثرات څه و؟ اوسني تاثرات څه دي؟
پخوا به داسې و چې موږ به غوښتل شعر ولیکو، اوس غواړو وی نه لیکو. د لیکلو نه لیکل موږ ته ډېر مهم اوس ښکاري. وجه دا ده چې موږ د شعر نه څه غواړو، هغه څه چې نوي دي، هغه که له شعره غواړو په نوې بڼه، هغه به د پښتو ادبیاتو د خوشحال خان نه راخیستې په حمزه درولې، او د حمزه نه راخیستې په غنی خان درولې، او د غنی خان نه راخیستې په کاروان او په نورو ملګرو شاعرانو سي په اوس اثر کې ستا په دوی درولې. آیا دوی دا خبر نه ده کړې؟ که یې کړې ده، په کومه بڼه نوې بڼه یې موږ وړاندې کولی سو که یې نه سو وړاندې کوی. زه اکثر وخت په دې فکر کوم چې څنګه کولی سو ښه شعر ولیکو، هغه شعر چې زموږ ټولنه ورته په ارزښت قایلېږي، او ټولنه د ټولنې زموږ لوستونکي ترې ذوقي خوند اخیستلی سي، کیفیت پکې ویني. مثلا یو بیت مې ذهن ته راغی، خپل ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و. ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و. دنیا په تشو اوازونو پسې لاړه لاړه. یعنی پخوا ما په شعر کې دا فکر نه کاو، مثلا د شعري جوړښتونو په اساس نه غږېږم چې څه کیسه ده. ولې دلته چې د ښار کې چې څومره موسیقي اورې، څومره سازونه اورې، کیسې اورې، نو هغه کیفیت چې موږ یې غواړو هغه پکې نسته. کله چې نسته، دا خپله تاثیر کوي چې دا یو شی نسته او ته په لټه کې.
ما خو پخوا هم ستا شاعري اورېدلې وه، دعاګانې مې دې پکې کړې وې چې ووته دعا مې وله خولې وړې شاعره شي. همداسې ده کنه؟
و همداسې یو شعر و، کرن خان ویلی.
بالکل. نو اوس غواړم چې اوسنی شعر دې واورم چې اوس دې څه لیکلي.
راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې،
راکوزیږي به
یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې. راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې. په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی،
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی،
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی، مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې.
دا بیت بیا وای.
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی، مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې.
تپان صاحب، موږ د ځینو شاعرانو هغه خپله پیژندګلوي لرو کنه؟ چې کله نوم اخلو، مثلا موږ که د رحمان بابا نوم اخلو، د مشرانو شاعرانو کې وایي چې دا صوفي شاعر دی، یا که مثلا د د غنی خان نو مخلو د فلسفي خبره کو یا د ورته نور بیا که په دیزوانو دیزوان کول کی هم ک مثلا د البته د دیزوان نکلک د سپورت پوخ کشر دی کده سایل نو مخلو نو بیا وای چې دا قامپال دی یا ک د نورو کی د باز نو مو نخلو کده تپان نو مخلو دغه پہچان یا دغه پیژندګلوی وې چوي
بیا موایم مینو درد
مینو درد
ځکه چې ما په خواسي کومه شاعري کړې هغه کتاب هم راواخلې ما یو کتاب د مزه په نوم 2014 کې چاپ کړ هغه ته ټولې کیسې د مینې دی پکې مثلا ډالۍ نه لري زما کتاب یو سوالیه لري چارات ویلې ولی سوالیه په 2014 کې ما یو منطق ویل چې موږ دروغ وایو نو زه مل نه غواړم دروغ وایم مثلا اغه چاته سې کتاب ډالی کوم نومې نه سم لیکای الفاظ ورته تراشلې سم الفاظ تراش خون نه راکای بیت کار ما نوم لیکلې وای ولی اغه نه کیږي بیا زمونږ شاعران شي کوي مور پلار ته ډالې پلانی ته ډالې دا غلطی ده چې کله پښتنه تریو کې په کوم اساس دی مور پلار ته ډالې کړي مور یو مور دی فار دی هدي عقل یو بیت په دې ټول کتاب کې نه لیکلې او بیا وای کتاب می مور ته ډالې کړي یعنی دا مینه خو دی وای دی مور سره اغه کوم درد سی دی جامعه نه یا کوم درک او درد سی وسی لرو ام که پیغه وخت کې لرله شاید کتاب مم نه وی چاپ کړ
تک دی ولستون کې په توګه لزان غوښتنه کې څه غواړي البته په شاعرۍ کې
په شعر کې دی هنریت ترڅنګ احساس او مسولیت انتقال اغه مسولیت دی احساس سیمنګ باید ولر مثلا وس په افغانستان کې د سې یو شرایط دی چې زما مسولیت جوړیږي چې د سې یو څو وایم چې په یو مقابل لوري دومره تاثیر وکړي چې هغه حد یا کل حد یا کل اتی پیلارې ته برابر کی اتی فای فعال کی مثلا جنگ دا درد دا زینی بیتونه د سستا مثلا تیر بیت سیما ویلې په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام د مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې ز د تصویر باید وړاندې کم هر ورځ په ټلویزیون کې خلک ویني د خلک کاسه ډیر حدیث وی دی ایتال سره دی بچې دا خبره کوي کور نه زنګ در پسراسي په کابل کې 14 نه سوي د تپ کې بچې نو خو زما غو نه سلګونه کسان د سلګونو میاندو اولادونه پکې مړه دي د سلګونو اولادون پلرونو اولادونه پکې نستا بایللې دي نو تزما پښتنه کې د دوی بچالي د دوی دی لپاره به دوه کتوې کولستر
تاول خبريال وی خبريالې دي په شاعرۍ څومره غیس کړي اوس دغه د سیاسي حال او احوال او راشه درشه دغه څومره تاثیر کړي کوم نوې تغییر راغی
ډیر زیات هر حالات ما مخ کې و خبر وکړ چې حالات سړی جوړي او څومره سی پخېږي او حالات سره تجربه زیاتېږي څومره سی زمونږ په هر ماحول کې تجربه زیاتېږي هغه ماحول سره تاثیرات هم راځي مونږ ته کله تاثیرات راسي دی یو شاعر د شعر په اړه بیلابیل نظریه موجود دي شاعرانو په اړه بیلابیل نظریه موجود دي مثلا یو تعریف سي شاعر حساس ده کله سي ته حساس په خپل ځل ما ته په استودیو کې ناست دا خبرې کوو د مونږ حساسیت د راپاره دو دي پاره د سي الفاظ د مونږ له خولې نه راوځي سي هغه ځان ځان ته تعریف ورته راباسلی شو ولی حالات تبن په انسان باندې مثبت تاثیر لري منفی تاثیر لري منفی تاثیر خپل شاعری لري مثبت تاثیر خپل شاعری لري د خبریالۍ پر مهال مصروفیت دومره زیاتیږي مسولیت او مصروفیت دومره زیاتیږي چې ته به شعر نه ډېره غټه فاصله واخلې چې دې خپه کړی وم ولی بیرته دغه مطالعه خواته سراغلم کتابونو مخ خواته سراغلم خبریالۍ نه لګرا ووتم نو په دې وخت کې شعر سره یو څه رابطه نورم خېس و دې شعر په اړه مې یو څه مطالعه مې زاپه
ښه نو په پای کې بیا یو ستا یو شعر او
خپل شعر مې نه یاد دی اشرف مفتون یو شعر بدرته وایم شکونه چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي شکونه چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي وهمونه چې شي جام مذهبونه ترنه جوړ شي او چې جام د جهالت دی د امید د مې ډک چې جام د جهالت دی د امید د مې ډک منځونه درودونه جنتونه ترنه جوړ شي او ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټي شي زما بس په دې بیت کې
ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړ غټی شي بے خوند شان علم منطقونه ترینه جوړ شي او چې عقل چې عقل او نظر دواړه د څه حد پورې لاړ شي
چې
عقل او نظر دواړه تر څه حد پورې لاړ شي څه تورې تورې لړې آسمانونه ترینه جوړ شي او جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي بیا مینه مینه نوي تهمتونه ترینه جوړ شي دا د اشرف مفتون شاعري وه په دې وروستیو کې مې ځینې د پښتنو شاعرانو شعرونه لوستل سې په دې کې اشرف مفتون و محمدي صاحبزاده و ریاض تسنیم می ولوست شاه سعود می ولوست ځینې شاعران پخوا هم لوستي وو ولې یو ځل بیا مې یو هغه انګلیسي اصطلاح ریویو پکې وکړه د دې په خاطر سړی خپل ذوق وپالي ښه شعر بیت یو څوک ولولي اشرف مفتون یو ځای کې وایي د آشنا غمه د آشنا غوندې شه
د آشنا غمه
مینه کې دومره وفا خوند نه کوي د آشنا غمه د آشنا غوندې شه نو مفتون ډېره جالبه شاعري کړې ده او همدا ډول نورو شاعرانو نو تا یې تاثر خبره وکړه پخوا هم تاثر د شاعرانو په ځان نه و پرېښی او دا ځل به انشاءالله که نوی کتاب راځي تیر کال مې کتاب ته اراده وسې کتاب چاپ کړم ولې کمپیوټر ناځواني وکړه
نو رک شو که خراب شو
درې کتابونه را نو خوړل
بس خدای دې اجر در کی او خدای دې نور شاعری توفیق تر کې ډیر مننه لیکوال د ټولنې د نور خلکو په پرتله حساس دی هغه څه ګوري چې نور خلک ورته وروسته متوجه کیږي ځینې کیسیز ادبیات پنځوي او ځینې نور یې بیا نور د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډ کیسه دراوړي
زرپانه تاګ لیکوال ډاکټر محب صغام د چهل ستون د باغ په څنګ کې څوکا څوکا روان وو د باغ د نوی دیوال سیوری د کمسوري سړک بل سر نه وخته وو له څنګه یې تیریدونکي خلک سیوری ته ورته ښکارېدل سترګې ایله دوه ګامه وړاندې لارې ته کتلی شوی سر یې ټیټ وو په لاس کې امسا لړزېده واسکټ یې پر کړوپې ملا دومره وزن اچولی وو لکه کلونه پخوا چې به ده په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول له څنګه یې هر څوک تېرېدل او تر د مخته کېدل جګ ټیټ مزی ډنګار نر ښځه هلک نجلۍ خو ده ته مهمه نه وه دته دا ټول لکه هغه ماشومان ښکارېدل چې مور ورته ویلي وي که د سترګې له ډوبېدو وروسته کور ته راورسېدې نو ته پوښه او دا لښته دا دیوال جوړ شوې برخه قیر سړک او هواره لاره خلاصه شوه کانګریچي سړک برې خوا ته غځېدلی وو بوډا ودرېد ښي لاس ته یې وکتل د زاړه دیوال د سمیټو په پلستر لړلې پخې خښتې او تورې وړې تیږې د مڼو تر ونو لاندې انبار وې د ونو د ځینو پاڼو څنډې زیړې شوې وې مخ په بره روان وو د غټو خانو جالۍ لاره تنګه کړې وه تر جالۍ یو یا یو نیم ګز هاخوا ته پلان ژور تهداب کیندل شوی وو تر پخواني دیوال دوه چنده سوره وار وو ستمېده لکه تر دې ځایه چې په منډو راغلی وي ودرېد سا یې ژر ژر ایستله پر امسا یې زور وکړ ملا یې سیخه کړه پورته شو لا نیمایي لاره د کوتل سر ته پاتې وه مخ یې د باغ خواته واړوه داسې یې ښوده چې ګنې هسې د باغ تماشې ته ولاړ دی لمر د پغمان د غرونو پر څوکو سر لګولی وو وړانګې یې تتې وې لکه د هغه لاټاین رڼا چې تیل یې تمام شوی وي د چهل ستون ړنګې ماڼۍ ته اوسپنیزې خوازې تړل شوې وې ماڼۍ په تنظیمي جګړو کې لوټه ورانه شوې وه سا یې سامه شوه روان شو خلک یې له څنګه د خوشحالۍ د وخت په شان چټک تیرېدل خدای د غمجن وخت په شان ورو ورو روان وو له شا څخه چا غږ وکړ با خبر ودرېد په کراره یې سر واړوه
لکخته یو زل مکی لاسی گاډی ټیلا کوله دای څنګه تاسو هغه چاله ته تکیه وکړه چې لارې له باغه پیلوله د زل مکی ډاکا کراچی تیر شوه خو څو ګا موړان دی هغه هم ودرید بل زل مکای له پاسه راغی په هغه وسپنې پړای وتاړه چې د کراچی د ټایر له پاسه لګیدلې وو د پټی ساری په لاسونو کې تاو کړ وی ویل یا الله راځه بوډا روان شو څو ګام وروسته یې سا ډوبه شوه د زړه دربا یې زیاته شوه ودرید ورو ورو یې سا سمه شوه بیا روان شو د کوتل سر ته چې ورسید بیا ودرید شاته یې وکتل د ونو پاڼې تورې ښکارېدې لمر نه ښکارېده خو د پغمان د غرونو سر ته د تور بخونو وریځو له شا کمزورو وړانګو هڅه کوله چې مشرق ته وغځېږي غرونه هم تور اوښتي وو څو شېبې ودرېد تیاره خوره شوه د واسکټ جیب یې په لاس وتپاوه بیا یې لاس ورتننه ایست لاسي څراغ یې راوویست ویې لګوه څراغ یې تته رڼا وکړه خو بېرته په کراره مړه شو بېچره یې ختمې وې
د ادب جام په نننۍ برخه کې د اپریدی قلندر د ژوندانه احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
اپریدی قلندر د قلندر د زیږیدنې مړینې او ټاټو بې په باب کومه ټاکلې نیټه او سند نشته خو ډیرو ادیبانو لیکوالانو او ختیځپوهانو د ده د ژوند زمانه د 1100 هجري نه وروسته بللې ده او وایي چې په قوم اپریدی او د باړي او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلی او لوی شوی دی دا خبره د ده د دیوان له یوه بیته هم معلومیږي چې وایي ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه له دوو سترګو زما زی باړه جمرود فرانسوي ختیځپو ډارمستر په خپل اثر د افغانانو سندرې کې چې په 1383 هجري کال کې په پاریس کې خپور شوی دی داسې یادونه کړې ده چې وایي قلندر په قومه پریده او د دیوان خاوند و خو په دې سره د خلکو په ذهن کې داسې و پوښتنه رامنځته کیږي چې دغه ختیځپو دغه خبره د کوم ماخص په اساس کړې ده ځکه چې په دیوان کې د اپریدی په نامه کومه پته نشته او نه د کوم سند ښودلی دی قلندر د یو منلي شاعر په توګه د ده د اشعارو له څېړلو وروسته داسې معلومیږي چې د ده د شعر او شاعرۍ ډمامې د هندي د مغولي پاچا اورنګزیب په وخت کې ښې ګرمې دي قلندر یو دیوان لري چې په مردف ډول شاوخوا زرو بیتونه پورې رسیږي چې په دې کې 114 بدلې 84 څلوریزي او نور متفرقه اشعار هم شته د هغه ټول شعرونه د ده د سوي زړه ناری دي او د نورو مسایلو ترڅنګ د عشق تلپه کې ډیره درنه ده د ده په دیوان کې یو نیم بیت اخلاقي او اجتماعي هم مندل کیږي خو ګوریدونکو د اپریدی قلندر په اړه معلومات چون همدومره وو تر دې ډیر زیات څه په لاس نه دي راغلي نو هیله ده چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي په پای کې درته د دغه منلي شاعر یو ښکلی غزل ستاسې درنه خدمت ته وړاندې کوم دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه بیا مې نه موند یو اشنا پکې بې وټه دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه بیا مې نه موند یو اشنا پکې بې وټه ته زما و ډېر اوښکو ته نظر کړه ته زما و ډېر اوښکو ته نظر کړه چې تمام جهان مې کړ پوخ کو خټه لکلین چلیندل و رای ولی لکلین چلیندل و رای ولی هسی پریستم ستا هجر لکه سٹا لکه لین چی لیندل و رای ولی حسی پریستم ستا هجر لکه سٹا عزیزان وران لاس واړو په سر کړ عزیزان وران لاس واړو په سر کړ خدای په لار کې د چا پرې مباسي سټا عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ خدای په لار کې د چا پرې مباسي سټا اندامونه می تمام سری سری شول اندامونه می تمام زری زری شول چې پرې ولوېدا د هجر لویا کټه د میرا د قبر زید په لاهور کې د میرا د قبر زید په لاهور کې قلندر په سی واخ لټه پټا دا دنیا میکړه تمام لټ په لټه بیا مینې مونږ دی وښنا پکې بیوٹا
یو بینوم اتل او گمنام سپاهی تل خپل سینه سپر کړي او غواړي خپل خاوره لغلی مو ساتي دا ننګیالی له وطن سره د خپل ناپای مینې له امله خپل سر هم بایلی خو سنگر نه بایلی د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو ګمنام سپاهي خپل کورنۍ ته وروستۍ لیک لیکي او خپل سر له خپل وطن زاروي یو عسكر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب ته دا لیک لیکلې یو عسكر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبی ته دا لیک لیکلې زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم نه دی احوال راضی نه دی خبرې اورم نه می تپوس کوي نه دی سندرې اورم نه می تپوس کوي نه دی سندرې اورم مخ کې به ژر ژر راتلم خدا زل وسنډیدم او قومندان سیبم وسخکاری خدا زل وسنډیدم او قومندان سیبم غوسه کاری ویل یی چې دو میاشتې به نور دلته یو ترڅو چې جنگ وګټو خو ته تشویش مکوه شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو زما خوږی محبوبی څلور میاشتو ماش می هم راغله ټولې روپۍ می دې ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه زما خوږی محبوبی څلور میاشتو ماش می هم راغله ټولې روپۍ می دې ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغ خسته نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالې ټوړې ټول پور بخلاص کړو رښتیا به څنګه ده رښتیا ابی څنګه دا زما سلام پریوایا وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړیما کچنه حلق څنګه دی په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی خوږی ډیر پام پکوا او دادا ته وای چې جماعت ته یوړي غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای ښکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې دا به در ورسېږي او بیا چې زه درتلم عسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ تر هیر شول. لای قلم کاغذ نه وړی چې له کوچنۍ پوستي یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله او د ډزونو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ وو.
ستا میړان تا سلام دے پہر زړه